پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه تویږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر یې له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو عوامل څېړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 11مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړي قطعي عملیات روان دي. زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی، نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی، خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جمعه مخې ته په چاودنه کې د داخلي بللې، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولای شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو، ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت هم ټول شموله نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د دبليو ایچ او څنګه پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. دبليو ایچ او د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نس ناستې پیښې زیاتې شوې دي. د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې په څه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو سترګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیایي وضعیت د څیړنې لپاره کابل ته تللی و. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکېنی صدر اعظم یوشیهیدی سوگا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشی دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن د شنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګوست میاشتې را وروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګوست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګاډو پوځي تطبیقات وروسته پریکړل.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه په د ازادي رادیو په وپانه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا حمزه نوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د اسلامي دولت دلی یادایش ورسته یو بریدو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه دلی د زپل لپاره پر یوې نوې طرحه کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډیر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېر شپه د کابل ښار په 12 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د پریو پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډیر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورت کې
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولو له منځه وړلو لپاره یو دغه لري یو طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم
خغلی کریمی وی دایش وس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګاه جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی 14 لک تر لک 200 وژل او 3 نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تیره شپه ناوخته د کابل ښار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلې دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی، د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بیلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستی یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپل کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي، د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه پورشتي الکترولوګ دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړي ښیي د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلې څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایل لوړوالي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل الرحمن آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنیو توکو بایل وړي سوي دي. د هغه په خبره کې چې سوداګر د وارداتو پیسې ونه لري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړني توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیه د معلوماتو لمخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ و، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړه شوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکی وړې بایا مخکې 1300 و چې اوس 2350 دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو رفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نستون لامل اندېښمن دی. د طالبانو لوري پر افغانستان د واکمنۍ لټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې د دې عمله د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخو د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیات مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برېښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع د پاندورا په نوم په نوي خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنۍ او پخوانۍ یو شمیر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې مشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خبر شوي دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې چیرلی نور به له مجیب حبیب زینه وورو مهرباني.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د پاندورا په نامه د افشا شویو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمیر یې 1.9 میلیون مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فسادونو ښکارندوی نه کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3 نیټه خپاره شول. یاد مسر لا نه روښانه کړی چې څه ډول یې دا اسناد ته لاس پیدا کړی دی او همدارس د رویټرز خبری اجانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقبل ډول نشي کولای چې دغه سند په اړه د او جزئیات تایید کړي. دا سندونه ښکاروي چې د اردن پاچا 100 میلیون ډالر د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیانی کورونو باندې لګولې دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له قبله دغه سندونه ښکاروي چې د ګریو نوکیخ په نوم یو روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په تیاری کې درلودلې، په 2003 کال کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت له لارې توغندل چې په موناکو کې د یو پارلمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د 22 میلیون ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یو تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباه نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې خوونکي وایي تدریسي بهیرت له تنخواو پرته نه دی درولې، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. یو شمیر خوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میاشتو تنخواوې نه دی اخیستي.
په کونړ کې خوونکي وایي د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوخخ کوي چې د هیواد نوې نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سمبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولې. په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی، ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي، نو په لحاظ که د جمعه نیمه کې ورځ له مشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ، نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به مونږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی؟ د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي او د کلونو رئیس د خپلو سیمو څخه بې ځای و. اوس د طالبانو په راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي، د خلکو شتون هم زیات دی، خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسېدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي، خو وایي اوس بېکاره یم.
زما ژوند تاسو وینئ، کور مې دا د تخریب شو، باغ مې وچ شو، بیکار یم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی، کور نه لرم، په کرایه کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلور کلونو وروسته شل ورځې کیږي چې خپل سیمې ته راغلی. نوموړي چې تیر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپل سیمې ته راغلی دی. خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي، ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړې ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال سه باشم له دې نجونه وړې ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و، اوس فعلا حال یوای په اول بوله لسه کې درس دا دی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي. په دغه خاطر دابان سه او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بېرته فعاله سي او وکولی سي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. خو سلګونه نور نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
تاسو ل پیغامونو
تقریبا لس نس کې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم او اوس هم معاشات زیات سره مخې د غربت سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطه چې موږ د معاشات هم وخورو.
بله سلام علیکم. غزن خان میگم ننګرهار څخه. تاریخ چارواکو څخه مغوښتنه دا ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي، د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پامکیان په جلال آباد کې یو کس چې ږیره لري هم نشي ګرځېدی، اوس ږیره لرل په جلال آباد کې مشکل دی. نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړې ډېر به منم.
ما پیغام خدا د ورورم دا غفال غیزم د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسیم باغ فز مجوش د فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نمنل کی کورن دلې په مسیم باغ کی دي مور دې له تکلیف په سره مخامخ یو. اوس خدای پاکم دې چاره وکړي له حکومتو د مور دا هیله ده چې زموږ دا ښه دي کوچنیان دا څه دي زموږ د لي کوچنیان څه دي لوري څه دي دا خواهش و چې دا لاره اسانه کړي. دا زموږ کارونه ومنل ماجر کار نه منل کېږي، ماجر کار د سره ده مګر منل کېږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرسته رااله، مرسته مستحق کسان ته نه دي رسیدلې، هغه کسان ته ورسیدلې چې یا د تاریخ کوم ملګر و یا په شت دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د دغه سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو ته کړی د هیڅ نه نوم نشته کړی دینه مسکین تمرت سره کړی. السلام علیکم زهرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د زهرمن ازار ډېر خراب ده دلته کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خپو موږ د دې څخه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یو کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خبرې شته د کوروس خبره او اوس هم په بابا دي دې ختم بڑا دي د دې په ورکا کې دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو په هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې په دوهمې نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو دا بحث مو هم وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمن د ورستیو ناندریو موضوع ته ځانګړې شوې دی خو اوس به احمد تکل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وای د طالبانو ځنګړي قتی د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کړی دي. زبی الله مجاهد پر ټوئیټر ویلي د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وشل شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هله بخونکې نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل چې وګورئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلې کولای شي، خو اوس موضوع دا نه ده. موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څنګه پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته، په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه. او جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سیولوی د دواړو کوریاګانو ترمنځ لاګوست میاشتې راورسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځان تکول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمه کې کابل ونیو، له هغې مخکې او وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د دې هېواد امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه. د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې وي، خواته خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې د په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي، د کابل او دوشنبه ترمنځ ناندریو ته لاره پرانستې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی او د دې هېواد ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري، خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د بحث مو دوه میلمانه را بللي د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او دغه راس په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته اخر اغلاست وایم. اول به پوښتنه ور تاسو ته در کوم، عارف صاحب خبرونه ته اخر اغلاست.
د کابل او دوشنبه ترمنس د افغانستان د نورو گاونډیانو منځنی اسیا د هیوادونو په نسبت په اړیکو کې کورته اړیکو ووي تر څه هم تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نه دی ایجاد شوی. خو دا غوړستې ناندري دی چې شي زګند د عوامل تر شا څه دي؟
ډیر مننه کوم زه تاسو هر کی هم کارام ته قدمه ملمت او د دنګو ته زله کوم سلامونه وي سلامات باندې کوم. ورڅنګ زه تاسو د کوم مسله کې ذکر وکړم په خو هم د منګ گاونډي هواد تاجکستان د ته موجوده جغرافي هوا او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل او سیستمونه بدللل دی آرام وو نه غږ نه کاوه مرمن دوی غږ پورته کوي. د طالبانو پر اتاک سره چې سیمه هوازونه ټول تقریبا یو سنګرانی لري له افراطیت حالت نه، مثلا چین هم د سنګرانی لري د شرقي ترکمنستان یا د غور مسلې یا د تبت د العالم مسلې ته همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چې شنه او دا مسائل دي. مګر نور هوازونه چوب د تنات د تاجکستان پر غاک پورته کوي. په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي. دا مختلف آباد لري. مثلا سړی باید حقایق د ملت ته واضح وایي. د تاجکستان د ته ډېرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده. دغه زمرود، لاجورد، بدخشان او تقریبا ډېر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل. د طالبانو په راتګ سره دوی دغه ګټه ودرېدلې ده. بل عوامل دلته د تاجکستان لاسپوڅي کسانو ته ناست وو. خپل یو ژورنالیست د تاجکستان یو نیم کال مخکې ویلي وایي که موږ تاجک ډله یا تاجک ترکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو دوی موږ ګټې خوندي ساتي. یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټې ساتي د هغوی ملاتړ کوي. نو دغه لاسپوڅي چې دغه حکومت کې چې کسان وو دا اوس د واک لري سوي دا پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان. نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري او بل خوانه دوی هلته ورغلي دي غواړي چې فشار واچوي په طالبانو.
بله
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بیرته دولت حکومت تام راولي.
بله
بس نور مسالې.
بله نور عوامل باندې به وګورئ ګو میراث مارس ابو بخي. خو رابشو سید زاکر شاه صدا صاحب خبرونه تاسو هم خراغ لست. آیا فکر کوئ چې دغه دریس چې امام علی رحمان نن ورځ نیولای دی آیا هماغه پخوانی دریسته ورته دی؟ آیا د کله چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې طالبان واک ته رسیدلی وو؟
سلامونه درناوی د پاتې تاسو تاسو د پروګرام اوریدونکو ته محترم ماری صاحب ته په ټوله کې لکه خو چې د موږ روابط د هیواد سره وو مګر کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده، بلکې داسې هم شوه چې د هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شوي دي او دا په باروار دا د دې د جمهور رئیس هم ویلي. لکن اوسنی حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني. هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل علایق لري او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي په اصطلاح. او هغه معلومدار خبر ده چې اوس ماری سبومی یوې برخې ته اشاره وکړه چې دا غې ډلې په وسیله د دوی ځینی اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي. نو دا غې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګوا کې دوی به هم لکه کوم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل د ګټو لپاره خپل د بقا لپاره ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولی. خو زه فکر کوم دا به د دوی تیر وطن وي د افغانستان حالات او د افغانستان د خلکو تر خود تجارب باید د ته خودلی وي نه یوازې د ته بلکې د
بل سادات صاحب زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخکې د طالبانو له پخوانۍ واکمنۍ سره هم ښې اړیکې نه پاللې، برعکس د طالبانو ضد شورای نظار سره یې اړیکې پاللې او هغوی ته هم په خپله خاوره کې د دوی چارواکو ته د دوی مشرانو ته ځای ورکړی و. آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی؟
کاملا ما ځکه وخت چې دیتم د نقطې ته راشم چې د دې یعنی په خوانی رابطه هم د دې شواهد بالکل
یعنی ډیره خپل ګیده چې په حساب خواني روابط سره باید راوخلی چې دوی په خوا هم څنګه د کار کول او حتی کله چې شورای نظر اقلیم نشینګانو ته مجبور شو د دوی ځای ځایګي کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصلاح خپل فعالیتونه کوو په هغه وخت کې هم او زما په خپل په یاد په هغه دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر لمخې نه چې پیسې ووتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره د سراسیا او چپتوره په سیمه کې مګر د یو تعداد کسان لخوا په اصلاح ترین منز کې لوست کړی شو یعنی په اصلاح موږ یې اجناس واخته او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه هم د پخوانی په اسلام مجاهدینو د شورای نظار او هم تاجکان ورسره مل وو یعنی دا زما د سترګو لیدلې حال ده په هغه سیمه کې نو دوی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د پخوانه لري او اوس هم د فکر کوم چې هم په هماغې پر بنسټ دوی روان
بله مارش صاحب د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېښنې څومره ماجد چې دی وی د طالبانو وخت په رسیدو سره په دې هیواد کې ډېری سختريزي ډلې شته چې په هغه کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې دوی هغه مرام یا هدف هم داده چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې د وای چې البته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم د ټیکټ اشاره وکړه او ویل چې دوی د افغانستان لارخه ډیر اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي د امام رحمان دغه اندېښنې څومره پر ځای دي
نه نه ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ سیاسي څنګه پاتې شو ده دلته د پردې شاته اوس پروګرامونه روان دي په افغانستان کې امام رحمان دا امام رحمان نو فهم په دې باندې خبر ده د سیمه هوادون هم په دې باندې خبر دي نو بنان دلته د انصار الله دله چې د تاجکستان کې د دې هم نگران لري اصلا د پردیشا ته خبره ده داعش ته د داعش اثرات د سوي دي بل اخوان فرانسې حتی کې د خواني شورا نظام دله د مقامت په نوم دله راوت ترخي داعش خواته د دې اوس تبلیغات شروع شوی چې دوی د داعش خراسان په نوم باندې ګټ مشترکات سره وای د زړه مشترکات سره وای د خراسان مسره سره وای جدد طالبان سره دا پروګرام روان ده لدین هم د ګرند لبل خوان رحمانوف حتی وسو هم ده دلته روسیا او امریکا هم بدمګیر نه کوم امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا تخپل اثرات ورسوي دغه په خوانه کومه دوه کلمه خدې خاغلی ترام خبره واورو غوول ته موږ شپږ زره کیلومتر واده افغانستان ته نه وتلی البته داعش ته البته طالب صدیق پلمنس سره جګړه کې مخالف کی پرېد چې جګړه وکي یعنی جنگ کې موږ هدف ته په جنگ کوم پروګرامونه لرو خپل مارکیټ لرو خپل لابراتوار لرو نو دې تا کار خپل کې موږ ولیاتو کو ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کرا کم کړه دا پروګرام دا ده روسیا هم چندغه هوادونه مستقیم من د روسي د کنټرول لاندې دي یعنی دوی بهون بدون د غیر عادی نه کار نه کوي دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او دجو کې روسي پرې خوده چې او تشرد زیات سي مرمت خپل پوزیان زیات کړ یا په اوکران کې چې له اروپا سره کوم تشرد زیات کړ لاله کریمیا او خپل کړ او واته د جیمه بدل ک په خپل خوګه کې نه و اوس د مرکزی نږدې افغانستان سره هوادوره دی کې هم کوم لانجه جوړیږي روسیا ته ډېر به د پوره چوپ یا ته تاریخي ترغه پوره خپل پوزیان راولي خپل د شوروي دی وخت د سوویت پروګرام برته امریکای نو تاسو ګورئ تقریبا د 10000 عسكر غواړي چې پوتین د رسمي تراولې د اوس هم د اوس حالات کې 10000 راوصل هم دي ساتو ته دوی هم د تاکي بل موږ به ته متوجي وو څه د تاریخ د دنیا د بشري تاریخ خو دل د څه دي هواتونو مداخله په بل هوات کې دا یو اصل و چې پر دې تر شاو پر دې کې به ګټي وي هر څو کوشش کوي تر دې د بل پر بل هوات لار چې هوات نفوس ولري اثر ولري ځکه څنګه چې موږ دلته ډېر زیات ګټه په د میلیارډو ډالرو زمروت دا جوار همداسې مخدره توکي د زیات بریده پورې د مخدره توکي ستل ترکمه تاجکستان ته د تاجکستان د اروپا مارکیټ ته تلل دا ګټ هم د اوس فلم هغه سوي دي لمنځ ټول هغه کې خو ډېر زیاتره بریده پورې د داعش مسله د مسله نو سم ولکېږي چې د شرق د افغانستان کراکره د ایشان د شپې په پټه باندې روان دي
د پامیر غرو دی جو تخیز جب چې دا څوک دی څوک راولي لکم جرازی دا دی خاطر نگران دی ګټ روسي یو پلاوی ویل چې دا راوستل کیږي د غرب خاطر ګټه کې خود له سدې طالبان په موجزه کې دا راولي نو دا حالات چې موږ ګورو د طالبان حکومت تقریبا د دې لپاره پر ټول ادارات د چوب غوندې لکه او فرصت ته پاره د وضعیت ساتل کیږي
مننه ساده صاحب کرا شو دیتا چې د سرحد دی غاړې ته په دې ورستیو کې طالبانو د طالبانو چارواکو ځینې کندکونه چې دوی په نوم د استشادی یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل په کندوز کې د غزراز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي دا د څل لپاره ولی دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل هغه پوځي حضور پیوړی کوي
په ټول کې د طالبانو راوستل چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره دا مسله بيخي واضح ده چې د دې لوی برنامه یا د دې لوی نړیواله کودتا تر شا په خپل د امریکای او د غد متحدینو لاس یعنی د افغانستان د نظام رنګولو کې دی خپل رول لوبو او هغه هلت داو چې دوزل د مخک هم دوی پر ډاکټر سوشربانی هم د فشارونو راوړی وو او غوا کې دوی خپل هغه برنامه د پارچ سیمه ترغلی دی هغه برنامه نه عملی کېدل د جمهوریت نظام په موجودګی کې نو په لحاظ دوی ته هم داسې یو حالت ضرورت وو چې داسې کسان داولي چې هغه نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پرواګیر وي او نه هم په سیمه کې د چانه ویره ولري او نه او هم به د سیمه هیوادونه د دوی نه ویره ولري او په دې ترتیب قرارات کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمه لپاره امریکا او د متحدین لري د دې لارې به پلي کوي او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې و چې زده سي اکل قوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریه په شکل باندې بدل کی چې دلته هم په ایران خپل کړی شي او هم آسیا میانه ته دوی لاس وګرځي د هغه وجنه مخکې لدې چې دوی ووځي په اخر ورځ د خپل شاهدی و د دې آگاهی ورکول دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي
ساده صاحب راشو خبرې ته تاسو یو لوی پکچر ورکوي زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیوړی کوي پوځي حضور علاقه څه دی آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د ورستي کړکېچ ورته وایي راپورته شوی کړکېچ موضوع او کزین نور عوامل دي
نا په دې کې خوشحال نشته چې تاسو ولې چې کله چې د پنځیر نه په قرب نشنیګانو باندې مجبور شول خامخا د دې ته ازادۍ لار افات شو چې د فرانسې په مرسته او یا په اصطلاح د غوي ریباري ځینې کسان ووتل د غیزنا او تاجکستان ته رسیدلی دي او د غیزنا د غواخ شته چې په حساب دیبا وکول شي لکه په خوا د ست د جګړې جبهات را ګرم کی نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت ورکړی وي او غیر لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي یعنی د دې امکانات بالکل شته او اعلی عملا دینم ګټه چې د جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټول نړیوال موازین خلاف دی نو ورکی
مارش سبراستو تاسو ته د افغانستان ګورنډیان د افغانستان چارې چیلې نږدې ساري یو شمیر وای چې مونږ د افغانستان په افغانستان کې ماجه ګټه لرو کراسو د افغانستان بل ګورنډ پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډیر زیات خکیل دی ډیرو هم دا منل چې دوی هغه حق ماجه ګټه په افغانستان کې شته تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټه لري
بلکل هر هواد لري مخکې ګوره د پخوانی رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل اسپوس کې نه ولي و پر روزه سلی کډرونه و د دې سیمې هوادو ته کوم خطر پدې شول کالو کې پېښلس الاتي همدار اوسې دې ګټه خوندې کېدلې په ګډون د پاکستان په ګډون د هند ایران روسیا تر عرب تر چین تر دې پورې اوس دا حالت لمنځ تللی ده دوی هم واغ د افغانستان او ستراتیژیک نقطه ده دوی د افغانستان نه څنګه مدنو ته د ترانزیت لارې ته هوایی او ځمکني ته
دا درسته ده تاسو به هم د اقتصادي اړخ باندې هغه کوي که راسو دې ته چې د
دای تاجکستان سیاسون یا پخپل په راس کې امام رحمان ولی مخکې د افغانستان هغه عینی شرایط نو درکړي چې طالبان ورستر بلې پیوړی کېدل د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نوې ټینګ کړي نو که دوی دغه خپل هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوون ولې طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت د ټول نړۍ لپاره چې یو ورځ راځي او وخت به رسیږي ولې دغه اړیکې نوې ټینګ کړي یا ولې ورسره پل نږدي
ګورې دوی مسله فرق کوي دوی داسې فکر نه کاوه دوی فکر کاوه لکه دغه دوم ځل چې مجاهدین له بنه راغلل امریکا او غر راوستل ډېر اصلاح کړي راوستل هغه افراطي حالات نه وو حتی کافه او قواره یې دوی ته بدله کړله هغه د پخوانی حالت چې لوټ لوټماري وو دې نه ډډه وکړه نیکټایي وو دریشي وه چې راوستلی راغلل نړۍ د دې سیمې هېوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوم ځل راځي امریکا یې راولي نو دلته په اصلاحي ډول راځي او ائتلافي حکومت دی دغه د سیمې هېوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې څه دي دوی به ورسره ائتلافي حکومت چې تر ډېره بریده پورې دا خبره وه دا چې د سیاسي اړخ نه د ګاونډي هېوادونه ورخطا دي دلته د شرق او غرب مسله ده پاکستان له دې نه یېږي که بېرته روسیه کرا کرا په افغانستان باندې راشي خو بیا ګرم اوبو ته تېرېږي بیا د موږ هغه په موږ دوی باندې خامخا اثر کوي همداسې دوی هم اصل ډال لري خصوصا تاجکستان له انصار الله ډلې او دې مسایل نه خپل ذاتي خپلې ګټې ځکه د خپل هغه د په واضح توګه نسی ویلې مثلا رئیس جمهور دې تاجکستان د داعش مسله موږ له مقامات سره اړیکه ټینګې سوې دي د فرانسې په تر باندې خو دوی واضح نه وایي چې مثلا څه خبر ده دوی د ټول شموله او د دې مسلې په دولت کې خبره کوي یا افغانستان ته رقم قومي بڼه ورکوي اوس راځي که عدالت موږ د سی وکړو د دې هېواد نوم تاجکستان ده یعنی یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي حال دا چې 50% روسان هلته ځوان کوي شلته 50% پورې ازبکان هلته دي قزاقان هلته دي ترکان هلته دي عرب هلته دي امویانو وخته قریشیان هلته چې راغلي دي همداسې نور تاتاران او نور ایا د دې سان ورکړې په حکومت کې ډیر کال کې تنان دغه یو کورنۍ 14 نفره د یو کورنۍ د تاکیمت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د دې یو کورنۍ دي نو دا خبره دې په خپل ولې نه کوي یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ البته بلوچ قوم سره مثلا سنیان سره آذربایجانان سره کوردان سره د ترکان سره ایا په حکومت کې جایز دي یا نور سعودي ته تاسو وګورئ یو تنا یو کورنۍ ته حکومت کوي یا په خپل پنجاب کې تنا پنجابیان واک لري دا هیڅ مسله نشته دوی د پردې شاته پیږي څلته کومه خبره روانه ده غو داده چې د پروګرام د غرب داده چې مرکزی آسیا ته بزي او ماسه تر توري بهيره بزانه سي روسیا هم دلته نگرانه ده چین هم نگرانه ده د سیمه ټول هوازه کې صفه بدله شوې ده دوی فکر کاوه ته مشارکت په روم باندې اطرافي حکومت برازي اوس هغه مسائل تغییر کړل ده تغییرات راغلي دي لکه اوله دوره کې هم طالبان په وړاندې باندې دوی ډیر زیات توزیع مداخله کړې دي اته ایران نه به مشهد نه به تحریف مهمات الکلاب ته د کلاب راتل خوجا باودین او پنشیر د سیمو ته دغه پروګرامونه هم د دوی وسته ډیر بل پر خراب شوې دي دوی اوس فکر کوي چې موږ به شمالي ډله ستل دا ته دوی ته ځینات ورکړي چې موږ به په واک راو دا خو امکان نه لري دی په واکه وو دوی ته تقریبا 10 کاله تقریبا 80% ټول صلاحيات واک اختیار د ټول نهادونو د افغانستان د همدغه شمالي ډله په لاس کې همدغه تاجکستان او دوی سره هیڅ اړیکه ضرورت لري اوس خدامنه کې اوس سره غوړی او څه فشار راولي کې چې دوی خپل پالیسی بدل کړي حال دا چې دوی له واک اختیار دا خبره لوي ده نړیواله په ساته باندې ده او دا د سوالات راځي چې آینده زموږ ډیر خراب نه بنا له طالبان نه هیله کوو څنګه چې امن او امنیت راوستل څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندي ده همدغه چې دوی به خپل پالیسیانې فعال کړي خپل اړو وزارت به خپلې پروژې خپل پروګرامونه خصوصا وزارت خارجه به خپل ډیپلوماسي فعال کړي خپل دریځ خپل کرنګلاره خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي له منځوي حالت افغانستان وباسي ورځ په ورځ چې څومره منځوي کیږو زجر ملت ته رسیږي آینده د افغانستان خرابېږي همداسې افغانستان وروسته پاتې کیږي په ډیپلوماسي څه کې پونتا به د کنوانسین دی وانه او شیکاګو ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي یو هواد او دولت چې نوې راځي د خپل دریز واندې کوي وایي چې په کومه کچه باندې په کومه شرایطو باندې ځان نړیوال سره گاونډیان سره سیمې او دوه سړي کې غواړم تر چې غوته دا واضح شي او بیا خپل دریز واندې کوي په دریز واندې کول کوم سنځي تبادل یاداشتو کې تبادل د پلاوي کېږي سنځ سره کېږي
نو بنان دو هیله تیدم داده سه زر تا زر باید اقدامات دو دولت یا معیاری دولت تو توگه
مانده بود. سادات سب تاسو ده یو لوی پکچر یا په اصطلاح د یوې طرحې یادونه وکړله چې دلته د پردې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي چې په دې کې غربیان هم ښکیل دي. فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت د نه په رسمیت پیژندلو تر شا هم همدغه لویه لوبه ستاسو په خبره روانه ده؟
بله شکه چې د پردې تر شا د لوی لوبي طراحان او فیصله فاوند ورکونکي معلومدار دي او مخکې د وتلو یې دلته خپل علائم وښوده او همداوس چې تاسو ویني په ځینو ځایونو کې د انفجارات او ترورونه پیل شوي خو په ځانګړې توګه په مشرقي ولایاتو کې او په دننه کابل کې د دې تر شا خامخا مغه لاسونه دي چې کار کوي او د بل خوانه د طالبانو د تیروتنه چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړی و او د دوحې د قرارداد په اساس دوی باید امارت نو اعلان کړی او دوی باید مسلکي افراد په نظام کې په مسلکي ځایونو کې باید ګمارلي وای. اس یو څه ونه شو نو دا دوه مختلف لاملونه دي. یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته د رسېدو په خاطر خامخا دا فشارونه، بل خانه دي هغه تیروتنې تکراري چې کوم په شپږ نویم کلونه کې ځینې همداسې وو، خصوصا د میرمنو په هکله د دوی د ځانګړي انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي. لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل یا مثلا د ښځو دپاره د کار شرایط بندول، تعلیم او دا مسایل، دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بله دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه او هغه څه چې لازمه وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای او داسې یو نظام باید اعلان ته په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
بله ساده صاحب، کراشو د مونږه څلور دقیقې ډیر نه لرو، درې دقیقې اده اقل. فکر کوي چې د تاجکستان د او د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکې به لدی هم خراب شي او کبه فکر کوي چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود؟
نه، زه د ډیرو خرابېدو امید ځکه اوس فلحاله نه وینم، ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي، پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په هر شکل د اشکال چې کېږي د امریکې سره په رقابت کې، د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره ښه وساتي، د دپاره چې دوی د زمیر قابلوف هغه لومړنۍ پیغامونه که تاسې اورېدلي وي دا د دې څرګندوی دی چې هغه روسیا په دې شکل داسنه نه غواړي او خپل رول یې هم تقریبا ولوبه او په رحمانو باندې به تاګ هم وکړو چې دا مسله باید د خبرو
لارې
حل شي.
مننه ماری صاحب، تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبې ته څه پکار دي؟ لنډ ډېر وخت نه لرو.
دې خامخات نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي، معیاري کنوانسونه موجود دي، معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولای مثلا له معیاري سیستم نه دغه منل شوي اصول موازین چې له دوی نه خل لري کی. دا یو سیاسي مسایل دي چې جوړ شوي دي. مولوی رحمانوف خپل دې ته اتل سوای ده اتوصل بل خوانه چې دغه یو فضا ایجاد کړي د دې کې د روسیې او د امریکا فعلی حالت کې ګټي دي. باندې به دا مسله به مهاري یعنی ګمانو کوم چې جګړه تر هغه حد پورې ورسیږي، ځکه کدي روسیا د تاجکستان تر شا پور نه وي. تاجکستان هیڅ نشي کولای په افغانستان باندې برعکس افغانان کولای شي په یو ورځ کې تر دوشنبه پورې خپل لښکر ورسوي، خصوصا دغه طالبان چې دي دا چې په شمال کې سره ډلې جوړ شوي دي. د پردې شاته موږ له څه پروګرام هم دغه د داعش د مسایل دي، هم د یو تشکیلات جوړیږي ورځ پر ورځ باندې. یو څه اثرات شته په دا راځي چې مثلا څنګه چې یادوري وسره چاودنې کیږي تر څو دغه مساله ولې او دا جګړه به دغه شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب څوب له امو سینه هغه غاړه ته ځي. نو دې په دې باندې خبر دی خپل تدابیر نیسي.
بله
ډیر مننه انکور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت لابي ګروپ مشر مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړل. ډیرو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبرونه کې هم 25 دقیقې بحث لرو، بیا هم د موضوع نور ملمنو سره چیرو ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. زنوري اسنوري لتاسو اجازه غواړم.